که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې و بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې سات کې زما حق د پروګرام لرو چې څو شپې وروسته به ملالې بشیر وړاندې کړي. خو لومړی مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی وای د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغه سیز رسوی لري چې د هلمند نیمروز او فراه پر اوسیدونکو لري. متقی دا خبره د ایران له لوري د اوبو د حق د غشتن موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یو غونډه کې وکړه. د وویل ک د کچکی بند او به خوشی هم کړی د وچکالی له کبله د هلمند سین او به تر نیمروز ولایت پورې نه رسیږي. خو ایران ویلی چې افغانستان د 1315 مریض کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلي او به نه ورکړي یا اول طالبانو غواړي چې په یو میاشت کې ایران ته اوبه پریشتي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخواني سرګلولې په چاودنې کې یو کوچنی یو کوچای مړ او د هغه دوه سامان ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د راکټ د مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې یو کوچی د کښډې د درېدو په مهال میختبیله پرې ټک وهله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچاوي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې په ماينونو له جګړې پاتې د ناچاودو وسیلو او په کور کې د جوړ شویو چاودیدونکو وسیلو په چاودنو کې تر وسو زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. اوچا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې دوه افغان ماشومان د ناچاودو وسیلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پیل کې وکړه. په لومړي وار یو افغان غرختون کې وتوانی چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غره څوکې ته وخیشي. سمی اودین صدیقی د می په ولسمه د هیمالیا غره د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکې ده وخوت. دا څوکه 8,940 متره لوړ ده. سمی اودین د دې 15 ورځې سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر خاتون کوي علي اکبر سخی د نړۍ دوهم استري څوکي کیټوته د خطو پلاره کې د زړه د درې دوله کبله ساور کړی و. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د جنو دوه شوانزي په بمونو الوسول شوې دي. سیمه ایزو چارواکو د خبره د ازادي رادیو مشال څنګ ته کړی او ویلي چې دا شاید وستوالو سختريزو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاس نن دوشنبه وویل چې د جنو د منځني شوانزي د میر علي په حسوخیل او مسکی کلیو کې وچې ناسرګندو وستولو پرون یک شنبه په باروتو والو زول. د چارواکو په وینا دا پېښه د شپې نه وخته شوه نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوشته. او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پرځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمر. احمدیان یو له هغو پیزو کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنه ای له لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. علي شمخاني له تیرو لسو کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنه ای استازی.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه دازما حق دی تشرغ لاست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبري کوو او همدارز کتنه کوو د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته چې یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادي پکې تضمین دي. پر دغه نړیوال سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان د دغه نړیوال سند د یا موافقه برخه دی. د بشری حقوقو د دغه نړیوال اعلامیه د 28 مادې لمخه هر څوک حق لري چې د ټولنې په کلتوري ژوند کې په آزاد توګه برخه ولري، له هنرونو څخه خوند واخلي او په علمی پرمختګ او ګټو کې برخه واخلي. د دغه اعلامیه د وبشتمی ماده لمخه همدار از ویل سوی د چهار څوک حق لري چې د خپل علمی ادبی یا هنری تولید څخه د ترلاسه سوی مانوي او مادي ګټو ساتنه وکړي. نن پر دې خبرې کوو چې په کلتوري او فرهنګي میراث کې د شذو رول څه دی. په افغانستان کې عادي وګړي په ځنګړې توګه شذې څومره لږ حق برخمن دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري. شذې څومره له هنر او کلتور سره د نږدې پاتې کېدو حق لري او څه کېدای چې په افغانستان کې په دې برخه کې که ستونزې وي هغه حل سي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د شذو د حقوقو مدافع صبرینا حمیدی او د افغانستان د جمهور غوښتونکو ګوند مشره او بنسټګر او د ولسمشر پخوانی سلاکار عادله بهرام نظامی او همدارز ادیب شاعر او د شذو د حقوقو فعال اوجی امیل ګډون کوي. دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوي دي. تاسو درو سره ته ډیر شراغلاستویم او ډیر مننه کوم چې تاسو وخت و ایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. لومړی پښتنه به اغلی صبرینا حمیدی له تاسو څخه وکړم د افغانستان کلتوري او فرهنګي وضعیت تک وګورو په دې برخه کې د شوتو رول تاسو څومره مهم ګڼي؟
مریتان تاسو د خبرونه اوریدونکو او قدرمنو میلمنو ته سلامونه او نیکې لی په اول قدم کې. واقعا چې فرهنګ او کلتور د یوې واد د ژوند د ملت د ژوند کېدلو ستره برخه ده او همدا د کلتور په ساتلو ژوندي ساتلو او د فرهنګ په ژوندي ساتلو ملتونه ژوندي پاتې کېږي. یعنې دغه کلتور دی چې د ملت ارزښتونه د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. په دې کې د میرمنو ونډه په اول قدم کې لکه څرنګه چې ادیان مختلف ادیان او د اسلام اساسي دین په انسان جوړونه باندې زیات تاکید او تمرکز کړی دی. د مور غیږ په اول قدم کې د انسان جوړونه او د انسان د روزنې لپاره اولنۍ مکتب او اولنۍ قدم د انسان د جوړښت او د شخصیت د جوړښت د مور د غیږ نه پیل کیږي. همدارنګه په تولید د صنایعو کې کومګ وګورو یعنی هنر ډیر پراخه بحث لري. صنایع د هنر برخه ده، مثلا موسیقي د هنر برخه ده، د دې تر څنګ خطاطي، رسامي، مجسمه جوړول او مختلف اشکال څه ده. اکثرا موږ لیدلې دي چې د تعامل د مخکې د دې نه چې اسناد په هغې باندې تاکید او تمرکز وکړي. دغه کارونه که د تاریخ په اوږدو کې وګورو، خپل د هېواد تاریخ ته وګورو، دا د میرمنو په لاس پیل شوي دي او دغه صنایع بیا په نړیواله سطحه باندې د یو هېواد په نوم باندې مطرح کېږي. دا مثلا موږ که د غالۍ اوبدلو صنعت ته وګورو، دا خپل د یو هنر برخه ده، د هنر برخه ده چې د همدې په اساس باندې څرنګه چې موږ ګورو مثلا تجارت په شخص دغه صنایع په تولید په اساس باندې لاره پیدا کړله تجارت ته. همدارنګه د دې تر څنګ که خطاطي ته وګورو، که نور هنرونو ته موږ وګورو، دا اکثرا د میرمنو په لاس باندې پیل شوي دي او اکثرا میرمنو بیا دغه مسایل خپلو اولادونو ته انتقال کړي دي. مثلا د قصو ویل یو فرهنګ و دود په افغانستان کې. همدارنګه دا د میندو په واسطه اولادونو ته انتقال شوی دی او په دې کې د میرمنو ونډه په هره برخه کې البته ډېره اړینه ده او ډیره راغنده ده. دا تاریخ هم ثابته کړې ده، افغان میرمن هم دا ثابته کړې ده چې دغه د هنر په واسطه افغان ملت ژوندی پاتې شوی دی د مختلفو هنرونو په واسطه باندې. ځکه هنر د فرهنګي میراثونو یو برخه ده که هغه مختلف هنرونه وي. نو د میرمنو ونډه په دې کې وروسته د دې نه چې دغه کار د میرمنو په واسطه پیل شوی دی، بیا د حقوقي چوکاټونو ته داخل شوی چې په تاسو د بشر حقونو نړیوالې اعلامیې ته اشاره وکړه. د دې تر څنګ مثلا د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون دی، د فرهنګي او ټولنیزو حقونو کنوانسیون دی چې د افغانستان دولت په خپل وخت کې پرته د قید او شرط هغه امضا کړی دی او همدارنګه په هغه وخت کې مدونو قوانینو کې دې ته ځای ورکړ شوی دی. د دې لپاره به تاسو منګل تاسو د شهیدانو چې د کلونو را پدې خو د هنرونو دپارټمنټ د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې دا فعال او چې اوس بدبختانه دا مثلا دا کوم د خصوصت پر دې نور اساسي قانونه میرمن لري پاتې دي ورسته د دغه اکیمه داله د خوانه خو د پدې ورسته یو کالونو کې د اونارونو پانځم د میرمنو په وړاندې پر مخ باندې وتاړل څو چې میرمنې حق نه لري چې پدې برخه کې درس وي او پدې برخه کې تر دې چې اونارونه اونار ملت باندې ساتي که اونار مونږ د یو چانالو د غینه د تمدن برخه مونږالو او په مدنیتونو کې په تمدن کې په مختلفو تمدن کې چې هغه د سیګي اثر او کنور استنو د میرمنو ونده په اونار کې ډیره راغنده پاتې ده او د افغان ولس او د افغان ملت نوم د ژوند لپاره کول د لپاره د میرمنو رول په دې برخه کې ډیر راغنده مونږ او تاسو په دې باندې سترګې نشو پټولای خو بدبختانه په دې ورستو کې دغه حق د دین غسل شوې سره څنګه چې نور اقونه ته میرمن خپل لومړنۍ اقونه ته چاغه ده تعلیم حق ده د لوړ زده کړو حق ده عدالت د لاسرسي حق ده د لاسرسي نه لري همدارنګه د اونر په برخه کې میرمنې محدود ساتل شوې دي د مختلفو نظامونو په تغیر سره د مختلفو سیاسي تعاملاتو په تغیر سره د دین د نوم لاندې د مذهب د نوم لاندې د څه مسائل بیان شوې دي چې هغه میرمن باندې خپل حقونه محدود شوې دي او محدودیت په وجه شوې ده چې د دین څخه ولې چې د دینی دا موضوع دین طرف ورکړي دینی اساسات پر اساس باندې د اختلاف تلاش راځي پیدا کی
مننه اغلی حمیدی زبرت تاسو ترځم اغلی بهرام نظامی تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم تاسو په نظر افغان شذو په کلتوري او فرهنګي میراث کې څه رول لوبولی دی چې د افغانستان کلتوري او فرهنګي برخه دوی وساتي او خوندي کې
ډیر زیات مننه میرمن بشیر تاسو ته میرمن حمیدی میرمن حامد ال اوم درنګا د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یقینا چې فرهنګ او کلتور د تاریخ یو برخه ده د هر هیواد او دا فرهنګ به هم د کلتور نه دي چې د تاریخونو جوړې وي د افغانستان هم د هغو هیوادونو نه دی چې تاسو یک تاریخ ته مراجعه وکړئ په تاریخ کې زیاتره وخت په فرهنګ په کلتور باندې ډیر بحث شوی دی او په دو برخه کې میرمنو ډیره غټه ونډه لرله څرنګه چې میرمن حمیدی وي نو نن هم چې موږ ورته متوجه یو کوم د درس د کلیاتو نه جزئیاتو ته راشو د جزئیاتو نه بیرته کلیاتو ته ولاړ شو ډیر ښه بیانول شو چې څنګه نه اول جزئیاتو ته راشو دی وی یو کلی ته ولاړ شو په یو کلی کې بیا یو قوم ته ورشو یو برخه د کلی ته ورشو تاسو به هلته ووینئ چې د لاندې د دې د لباسه چې ونیسي د دې د سنې د ستیچې د کاری لاسونو برخه ته چې متوجه شي او په همدو برخه کې چې کله لږ نور ور وړاندې ولاړ شو د دې څه دي چې میرمنو د میرمنو په ذریعہ باندې مخته تللی یو مثال به زه تاسو ته د هغه د کرما په قندهار کې ګوري په دوبرسته کې یو هغه نشر شو یو کلپ نشر شو په هغه کلپ کې یو پیغله و چې تاسو د قندهاري خامک ګوري ډیر نوم لري په ټوله نړۍ کې او ډېرې ماهر میرمنې دي چې د کلتوري تتروسه پورې ساتلې د فرهنګ تتروسه ساتلې په دوبرسته کې یو پیغله په قندهار کې تاسو به مارو دي لخته باندې تاسو د رادیو د تلویزیون تر قناه شوه چې دې پیغله په خامک باندې قران شریف ټول دندلای وو او فکر وکازيري زباري د ټول منظمي بسته قران شريف د لیکلو په ځای په ګندلو کې راستل نو فکر وکي چې دا په خپل هغه یو ډیر غټ کلتور دی چې ورو ورو د کلتور بیا تاریخ څپوتتي نو د خځو وانډه کبه را سره شو په جنگونو کې کله چې د جنگونو تیر شي حالت وګوري تاسو وګورئ د کده شیر برخه یې ده کده ادبیات تراشو که ادبیات برخه ده که ده ده لاسی گندولو برخه ده که ده پخولو برخه ده که ده در طول دسته چه لست کو نو اولین قدم میرمنو که خسته ده چه میرمنم دیوی درست ده ده اولین مکتب ده وی کورنه ده مرغی ده مور په هر شکل کوم باسواد مور و د سواد څنګه پورې د ټولنې کلتور هم ټول خپل اولاد ته ورخودل. د افغانستان کې یو ډیر بل ښه فرهنګ و چې تر اوسه پورې دا فرهنګ هم پاتې دی. زه خو ډیرو هیوادونو ته ولاړم، یو خو دا دی چې تاسو په یوه ځای ته داخلي یا چې څو شناخت نه وي کې ډیر په نادراتو کې دی چې څوک چرته سلام وچوي، اما په افغانستان کې تاسو اولینه خبرم دا و چې تاسو په کلی کې، تاسو په سرک، تاسو هر چیرته چې تاسو داخلي ورته دا خبر ورکودل کې چې تاسو باید پیش قدم واوسئ، سلام واچوئ، مشرانو ته لاس ورکړئ، حتی د مشرانو لاس مچوکئ. دا زه چې دغه وړې وړو خبرو ته اشاره کوم، دا هغه څه دي چې بیا موږ غټو خبرو ته رسېږي. نو په دو کې ډېر غټ رول د مېرمنو و، او نن هم که په میرمنو باندې د هر څه قیدات دي، که موږ دا دوره د طالبانو په نظر کې ونیسو یا تېره دوره په طالبانو په نظر کې ونیسو، په سر د دو چې میرمنو مخفیانه مکتبونه درلودل، سیاسي فعالیتونه یې درلودل، په څنګ پورې دی هغه خپل بل فرهنګ چې د مریو ګنډلو یا په خطو کې یا په ټکریو کې، یا یې د غونه ګلدانیانې جوړولې، کمیسونه یې جوړول، د نارینه لباسونه یې جوړول، طفلانه د ښځو دا، یعنی دا ټول دی هغه هم د لاسه ورنه کا په دوش کل درس په څنګ باندې دی هغه فرهنګ هم خپله مخې ته یوړ. د دونه چې ورتېر شو که د آشپزۍ یا د پخلنځي برخه یې وګورو، تاسو وینئ چې دا ټول مېرمنې دي چې ساتلي دي، ځکه د موږ د خوراکونو ته مخه کړو، هغه خوراکونه چې ډېر نامداره دي په افغانستان کې، خو دا چاته تر اوسه ساتلي؟ دا خو نارینه او نه دي ساتلي، خو دغه مېرمنې دي چې خوراکونه یې بار بار ښه پخ کړي دي، او بېرته یې هغه حتی په کلتوري فرهنګي برخو کې شامل شوي دي. نو د مېرمنو ونډه د تاریخ په اوږدو کې ډېره نمایانه وه، هاو نمایانه بومبي، که هر څومره په مېرمنو باندې فشار واچول شي، که دی په کوټو کې قلف شي، که دی پسې دروازې پسې قلف شي، دی هغه خپل فرهنګ، خپل کلتور، هغه خپل استعدادونه نه مړه کېږي، او د مغونه استفاده کوه اولادونو ته، د اولادونو نه چې روزي په کلي کې که د چا څه نه وي زده، هغو ته ورو ورو په همدغه رقم یې هغه غځولی دی، او په همدو رقم باندې دننه هم کار کوي. که موږ راشو د سیاسي برخې ته، درسته ده دا خو به په فرهنګي مسله کې نرسي، دا خو د جهان په سطحه کې نرسي، دا اوس فعالیتونه که موږ وګورو، د دې د مظاهرات وګورو، یا د ټولنې وګورو چې دی مختلف برخو کې ټولنې لري، دی د خپل حق او حقوقو په خاطر الیدلې کا، خو دا حق د مغو وړو وړو نر دی ته پورته شوی دی، چې دی دوه پېدلې دي، او بل اخره چې بینلي اسنادو ته مراجعه وشي، ټول څه دي چې دوی ته دی آماده کړي دي، چې نن دی په هره برخه کې ډېر برلاس لري، هغه که په افغانستان دننه دي، که د افغانستان بهر دي، د افغان مېرمنو نو هغه استعدادونه او هغه فعالیتونه قابل د قدر دي، او په هر څومره چې قید پرا شي، دی به د دو مسایلو نه لاس وانخلي، او د افغانستان تاریخ به جوړوي.
ډېر مننه آغلی نظامي، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژي امیل، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، او په دې برخه کې به ستاسو څخه پوښتنه وکړم چې تاسې څنګه ګڼئ چې ښځې څه ډول فرهنګ پالي، او له یوه نسل څخه بل ته څنګه خپل کلتور انتقالوي؟ زه غواړم چې همداراز د لنډۍ په برخه کې ستاسو څخه واورم چې ښځو څه ډول د لنډۍ په ویلو او خوندي کولو کې ونډه درلودلې ده. اوریدونکو، زه فکر کوم چې زموږ رابطه له آغلی اوژي امیل سره قطع شوې ده. زما همکار هڅه کوي چې د اوژي امیل د تلیفون بیرته زموږ د سټوډیو سره وصل سي، او له دوی سره خبرو ته دوام ورکو. د ازادي راډیو څخه تاسو زموږ اونیزه خپرونه دا زما حق دی اوري. زه ملالی بشیر یم، په دې خپرونه کې له موږ سره آغلی صبرینا حمیدی، آغلی عادله بهرام نظامی، او آغلی اوژي امیل ګډون کوي. زه فکر کوم چې آغلی امیل بیرته له موږ سره تلیفون له لارې وصل شوی ده. آغلی امیل، مننه چې تاسو وخت استلی دی. د شوتو د هغه وندې په اړه باندې غواړم چې تاسو څخه پوښتنه وکم چې د فرهنګ او کلتور د ساتلو په برخه کې او همدارس د خپل کلتور د یو نسل څخه د بل ته د انتقال په برخه کې د شذو درول په اړه که تاسو مشته وایست، همدارس د لټریچر یا ادب په برخه کې که تاسو پر دې باندې یو څو خبرې وکړئ چې شذو څه ډول د لنډیو ویل پیل کړي و، څنګه یې دغه ژانر ویلې او خوندي ساتلې ده؟
مننه کوم. لومړی خو تاسو ته قدرمنې میرمنو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. میرمنې، دا چې د تاریخ په اوږدو کې څنګه دی کولای شي فرهنګ وساتي، څنګه چې ما یو څه خبرې د صبرینا خور واورېدې، بالکل ډېر معقولې پر ځای او حقیقي خبرې وې چې د میرمنو رول د یو ټولنې په فرهنګ کې بالکل د سپام وړ ده او ډېره برخه یې همدا ښځې دي چې تشکیلوي. که د انسانانو دغه مادي او معنوي لاسته راوړنې دي، نو په دې کې لویه ونډه، لویه برخه میرمنې اخیستې د تاریخ په اوږدو کې تر ننه پورې، تر فکر کوم چې تر څو ده یا ژوند وی دی ځمکې پر مخ، د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ. یعنی افغانان خو جوته ده چې افغاني میرمنې همیشه هغه څه چې د کلتوري میراثونو په برخه کې پاتې شوي دي، په هغه کې زه فکر کوم چې د میرمنو هغه ونډه ډېر زیات وښینه ده. او اوس هم دغه چې تاسو وایې لنډۍ خدای دې ژوندۍ لري، حبیب الله رفیع وایي لنډۍ د ښځو مال ده. په همدې خاطر پښتنې میرمنې او نور اقوام چې په دې افغانستان کې دي، دوی ټول شاعران دي. په دې خاطر چې دغه لنډۍ د دوی مال دی، زیاتره برخه کې دغه لنډۍ کې میرمنو ونډه اخیستې، ځکه د دوی احساسات کې بالکل همداسې روښانه انځور شوي دي او دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړی دی. او دا هغه ژانر دی چې هغه دی شاهکار دی چې په ایس ادبیاتو کې په نړۍ کې دغه لنډۍ نشته. او لنډۍ کې د انسانانو، د افغانانو هغه احساسات څرګل شوي، تصفیه شوي او هر دانه یې د طلا په اندازه ارزښت لري. یعنی هر اندازه سره زر دی. په دوه کرښو کې یو کتاب، یو جهان محتوا پکې راغلی ده. او دا پیام دومره د چا خبره د تور په بریخه غوندي مخاطب پیرسوي او هغه تینخوان دخلی. هغه وایي چې دا هر څوک چې اوري دا هغه په زړه کېني، ځکه نو دا سینه په سینه دا انتقال پیدا کوي. او لکه کوچیانو غوندې یو ځای کې نه پاتې کېږي، او دا کوچیږي یو بل ته ځي، یو نسل ته بل ته پاتې کېږي. او کچیرې دغه شفاهي ادبیات د پاره په هر تاریخي دوره کې انسانان کار وکړي او دا آرشیف کې وساتل شي، جاویدان شي، تل پاتې شي، زه فکر کوم دا یو رنګین او آهنګین تاریخ دی. د 5000 کلن تاریخ د افغانستان دا لیکل شوی نه دی، دا ټول همدا لنډۍ دي چې موږ ته بیانوي چې څنګه تاریخ موږ لرو. اوس د مثال په توګه که زه درته ووایم، مثلا د وی که د خالو لښکرې راغلي، زه به ګومل ته د خپل یار دیدن ته ځم. نو خالو د غزنویانو دوره څه نومېږي، د شاه محمود غزنوي په لښکر کې یو سر لښکر و، متوجه؟ او چاته معلومېږي چې دغه لنډۍ دغونه تاریخ لري، متوجه؟
بله.
او زه نه پوهېږم، زه چون لاین مې قطه شو او زما دغه تمرکز فکري لاړو چې تاسو پوښتنې ته مې سم په ځای جواب ورکړی او که تکلیف شوی.
بله، او ژی جانې زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ډیر شو خبرو ته اشاره وکړه او زموږ دواړه میلمنې اغلې نظامی او اغلې حمیدی هم ستاسو د خبرو سره موافق دي. دوی د شوزو پر هغه ونډه باندې خبرې وکړې مخکې چې د کلتور او فرهنګ په ساتلو کې او د انتقال په برخه کې شوز څومره کار کړی دی، څومره فداکاري ور کړی د څومره قربانیان ور کړی دی شوز، او دا چې تاسو هم په همدې برخه کې یادونه وکړه. زه به د اغلی حمیدی څخه پوښتنه وکم، د همدو خبرو په دوام باندې اغلی حمیدی کپردی برخه باندې یو څو خبرې وکړو چې په اوسنی افغانستان کې شوز تاسو په نظر باندې آیا دغه حق لري چې دوی فرهنګي او کلتوري میراث وپالي او غونډې جوړې کړي او سر راټولې سي او په دغه برخه کې خپل خدمت وړاندې کړي؟
البته دا خو مونږ او تاسو ټول ته جواب ده چې هر وخت سیاسي نظامونه تغییر شوي دي او سیاسي تحولات رامنځته شوي دي، زیاترین زیان میرمنو لیدلی دی او ګاللی دی. بدبختانه وی دغه تعول په اساس باندې چې مونږ ورته سیاسي تعول ویلم نشو، د یو تعامل په اساس باندې دغه ډله حاکمه شوه، او د دغه حاکمه ډله د خپل د اجنډا په اساس په اول قدم کې څه چې دوی وضع کړه تقریبا سل کاله مخکې اماني دورې ته مونږ لاړو، چې وروسته د امان الله خان د حکومت د راپرځېدل خو نو خو په هغې باندې محکم تعاملات او رامنځته شو، او بل ګروپ حاکم شو، هغه ګروپ داسې ګروپ و چې هغې د میرمنو د ځپلو دپاره په اول قدم کې اقدامات ترسره کړه. مونږ هم ولیدل چې د میرمنو په وړاندې په سیستماتیک شکل توپیري چلند په احکامو کې، په فرامینو کې، په حکمونو کې تقریبا چې د سلو پنځویشتو نه مساوختي دي په اول قدم کې د میرمنو په ګرځېدو او راګرځېدو باندې، حتی هغې هغه د سالمه تفریح د حق نه محروم شوي، نو هغوی به څنګه وکولی شي چې اجتماعات جوړ کړي او د فرهنګي مسایلو ساتنه؟ فقط هغې که فرهنګي مسایل ساتي په کورني ماحول کې، په خپل هغه د ښځو په شخصي مجالسو کې، هغه مونږ د ښادۍ مراسم او دغه مراسم او دغه مسایل لرو، په دغه ځای کې که خپل بیانات دی وړاندې کړي او خپل نظریات وړاندې کړي او خپل د ګوتو په واسطه باندې دغه هنر ژوندی وساتي، که هغه د قلم په کارولو دي، که هغه د عرفې د لارې دي، که هغه د صنعت د لارې دي چې مخکې ورته اشاره وشوه، ټولو مسایلو ته چې فرهنګ د کوم ځای نه شروع شوی او فرهنګي میراث خپله د عرث ساتنه ده او عرث د نیکانو نه مونږ ته پاتې دی. د دغه میراث په ساتنه کې میرمنو که ماتبه وشي او که په دې باندې پلټنه وشي، ریسرچ وشي، تحقیقونه پرې وشي، زمونږ د ورونو نه د میرمنو رول په دې برخه کې بارز دی. د اولاد د تربیت نه شروع، د دغه صنعت په برخه کې، د عرفو په برخه کې، د پخلي نه، ټول هغه مسایل چې فرهنګ جوړوي. حتی مونږ لیدلي وو چې مونږ په کورونو کې لیدلي، مخکې امین جان لنډیو ته اشاره وکړله، په کورونو کې په یوه لنډۍ ته چې ماشوم ته به وویل شه د نیاګانو د خوا، دا د قصو فرهنګ و، او دغه د قصو فرهنګ او دود او دستور د ماشومانو په تربیت کې ډیر رغنده رول لرلو. نو په دغه محدوده کې په کورني چاپیریال او په شخصي چاپیریال کې که وپالي، اوس مونږ ګورو چې د ټولنیزو حقونه دوی محرومې دي، یعنې هغه سالمه اجتماع دوی نشي جوړولی، د سالمه تفریح د حق نه محرومې دي، عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د دوی په وړاندې چیلنجونه و. یو میرمن چې د تعلیم د حق نه اوناسه طبقه محرومه شوه او لاسرسی ونه لري، هغه خپل هغه اساسي حق ته چې دغه حقونه مونږ یو زنجیر فکر ورته وکړو، نو که زنجیر نه یوه کړۍ ووته، هغه کړۍ دغه سلسله خرابیږي. تهداب د ژوند د انسان په تعلیم باندې او تعلیم ته په لاسرسي باندې ایښودل کېږي. دوی د تعلیم د حق نه میرمنې محرومې کړې، د تحصیل د حق نه محرومې کړې، د ګرځېدو راګرځېدو باندې د دوی بندیزونه ولګېدل، په سالمه اجتماعاتو د دوی بندیز ولګېدو، روغتیا حق ته په دوی په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، اقتصادي حقونه په دوی باندې صحیح دی چې دوی به په کور کې هغه خپل منته داسې هغه سیستمونه چې رامنځته شوي وو، هغه سیستمونه چې میرمنو کولی شو چې ځان ته مثلا بازاریابي وکړي، د دوی تولیدات نړیوالو بازارونو ته لاړ شي، دغه حقونو نه اصول میرمنې لرې پاتې دي. ډېر اندک تعداد به، یعنې هغه میکانیزمونه لکه د ښځو چارو وزارت دغه مسایلو دپاره امانګي کوله، د 1950 ګڼه پرېکړه لیک په اساس باندې چې هغې زیات تمرکز په میرمنو باندې او په سولې باندې او په دې مسایلو باندې، هغه د دولت کړنلاره ولاخته، نه د هغه کړنلارې مطابق باندې مختلف ادارې په دې کې شامل دي یا په نورو اداراتو. اوس زموږ د فرهنګ ترې شو، دغه د افغانستان فرهنګ دی چې میرمنې باید په هغه د فکر ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، خپل فکر ماسونه، د دې شخصي امنیت ماسونه، ټولنه د جرم و جرایم نه خالی نه. کچیرته یو میرمنه په یو جرمی مسایل مساله کې ښکیل راځي، موږ اوس داسې کسان نه لرو چې هغه اته دوی د میرمنو بدني تلاشي ته روایت ورکړو چې ولا نارینه د دوی معرم دي. او دوی موږ ولیدل چې د پنجشیر ولایت والي وکړه په کمې ولسوالۍ ولسوالو دی په خپل بیان کې ویل چې نارینه معرم دي، که چېرته چې پوستونه یې باید ښځې دا ننګ وارنو څنګه نارینه د دوی بدني تلاشي. موږ لیدلی چې دیموکراسۍ په اصل کې دا کار نه و. همدارنګه که عدلي سیستم ته موږ مراجعه وکړو، چېرته میرمنې هلته نه وي، څنګه بله میرمن هلته په مسونه توګه لاړه شي خپل حق وغواړي. دا هغه مسایل دي چې دا ټول فرهنګ جوړوي، فرهنګ د دود دستور رفتار کردار او بالاخره د صنعت او نر ادب او شعر او دغه ټول مسایلو نه شروع کیږي. او دغه فرهنګ دی چې ډېرې سترې لاسته راوړنې موږ په همدې فرهنګ لرو. د افغانستان تاریخ په همدې فرهنګ ژوندی پاتې دی، د عبداتو ساتنه په همدې فرهنګي میراثونه دي، او دا د ارزښت وړ دي. اوس په نړیوالو اسنادو کې په دې باندې ډېر ستر بحث روان دی چې د نړۍ تاریخ په دغه فرهنګ او تمدن، او بیا د نړۍ په تاریخ کې د یو هېواد تاریخ، د یو قوم دغه د مختلفو اقوامو دود او دستور او کړنې او د دوی د صنعت او عرفي دغه ټول مجموعه موږ یوځای کړو، د دې نه فرهنګ جوړیږي او دغه زموږ فرهنګي میراثونه تشکیل دي. موږ که د ملالې یوې ټپې ته لاړ شو، د ملالې په یوه ټپه باندې بایلل شوی جنګ را ګټل شوی بیرته دومره ارزښت او د بس وړ دي. مګر موږ ګورو چې نه پوهېږم د میرمنو د پرمختګ نه څه ډاله دی، ځکه اوس په میرمنو باندې رنګارنګ محدودیتونه وضع کېږي. او که چېرته یو میرمن د تعلیم حق نه بې برخې، د ټولنیزو فعالیتونو نه بې برخې، طبعا د کور په محدوده کې هسته چې لري هغه به یو نسل بل نسل ته انتقال کړي. نور خو دغه بسونه، دغه تګونه را تګونه، دغه اجتماعات جوړول، دا د رسنو نه استفاده، دغه مسایل دي چې د فرهنګ په ترویج کې، د فرهنګ په ساتلو کې، او د فرهنګ په ارزښت کې، او د ملتونو په ژوند ساتلو کې ما سره واقع کېږي. چې بدبختانه موږ په دې باندې سترګې نه شو پټولی. موږ تقریبا دومره ضربه ولیده چې د سل کال نه مخکې افغان میرمنې دومره محدودیت پ نه و، لکه اوس چې د دغه حاکمې ډلې د خوا دغسې محدودیتونه په میرمن باندې وضع دي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی نظامی، آیا تاسو هم له آغلی حمیدی سره موافق یاست؟ تاسو په نظر شد څومره له دې حق برخمنې دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري؟
ډیره مننه. کوم بیانات چې وشول راو بشولی و متل ته چې وي چې چیزی که عیان است چه حاجت بیان است، څه شی چې عیان دی اوس په افغانستان کې د هغو به څه بیان وکړو. موږ وینو چې ښځې ټول په کورو کې بندیانې دي. درسته ده، دی به ولې حتما به دی غونډې ولیري، حتما به دی مخفي غونډې ولیري، حتما به دی مخفي ناستې ولیري. که په تېر نظام کې چې او بخې په تېره دوره د طالبانو کې چې میرمنو به د نظر په نامه باندې، د کچې په نامه باندې ټولې شولې، بیا به یې هغه خپلې خبرې په مغو ذریعه باندې یو بلې ترسولې. دا کارونه خو به وکړه، اما دا چې محدودیت دی ورته نن د دې د کار مخه نیول شوي، د دې د تګ را تګ مخه نیول شوي، یو میرمن ته نه سفر نشي کړلی، یو پارک ته نشي تللی، یو ضرورت چې لري ضرورت ځایو ته دی نشي تللی. نو طبعا د دې مجالس، د دې غونډې هم هغه خپل محدودیتونه لري. اما په هر صورت چې په هر رقم فشار چې په میرمنو باندې ورشي، افغان میرمنې هغه قوي میرمنې دي چې مخکې هغه په خبرو کې یاد شو چې په یوه خپله ټپه یا په یوه خپله لنډۍ دی په نارینهو باندې جنګونه وړي دي. نو هماغه میرمنې دي اوس هم هغه میرمنې به کوم دغو مجالسو باندې، کوم دغو غونډو باندې چې دی مخفیانه جوړوي او جوړوي یې، تاسو وینې د اوس هم په ډېرې قوي مبارزه کوه. تاسو وینې چې دی کله سلحامیزه تظاهرات هم ولیدي، هغه دي ټولي وي، غاړجګي وي. مثلا د اوس په رسنه کې د اوس چې موږ درې میرمنې د اوس په خبرو بوختې یو، دا هم د یو فعالیت یوه برخه ده. درسته ده که زه د افغانستان بیرون اومه، نور خوران خو د افغانستان دننه دي، د هغه د خپل مرکه کا د اڅدی چې آماده کیوی وخت او زمان دوته چې خزه که په هر رقم کې تاسو قید کړی نشي قیدولی دی به دا څومره به د قید او قیدات راویلی هرچند چې ما دا یوه د قصاب ما په یو بله مرکه کې کړې ده خو زه به لنډه په هغه راشم یو وخت په کلي کې واده و نو ملانو به ډېر تبلیغ په دو کړه چې د ساز و سرود حرام دی نو کوملا چې خپل کور ته راغلی دی چې دا د ساز غږ د ده کور ته هم رسي خپلې مېرمنې ته یې ویلي چې ته څه شی اورمې وي یو چې زه یې اورم یوه بړستن یې پر اچولې ده بیا یې ورته ویلي دي چې ته اورې وي یو اورمې بله بړستن یې په سر ور اچولې ده خو ډېره ته د توشکو بړستن لاندې کړې بلاخره یې درې څلور ورې غږ پرې کړې چار وې اورې ښځې غږ نه دی کړی کله یې چې هغه ته لرې کړي دي د توشکې بړستنې ښځې نفس ختلی دی نو یعنی ته هغو هغې مېرمنې ته غوسه ته هم هغه دې مقاومت کوه او مېرمنې هر وخت خپل مقاومت کړی دی سیده که هر څومره دی بندیانې شي ووژلې شي په کورونو کې قید شي اما ښځو خپل فعالیت نه دی پرېښی حق یې دی هغه حق دی په هر رقم چې ورته قید راویلي ته اخیستی نه شي ژبه یې نشي او ژبه یې نشي ورغوڅولی یوه ټولنه چې نیمه نړۍ یې ښځه بلله کي دغو دی به څومره دی مړې کا څومره به دی بندیانې کا څومره به د دی مخه ونیسي چې ودونو ته مات یا او فاتحه و ته مات دا کار خو نشي کړی خو یو ډېر غټ فرهنګ او کلتور دی چې هغه خو نشي د بین وړلی یوه اسلامي ټولنه کې ته فاتحه څه رقم بندوي چې ښځه د فاتحې ته نیسي دی د مخو مجالسو نه هم استفاده کړ خپل مجلس پیری وي خپل پیام وي بل تلرسولی شي اما دا چې علني دی غونډې نشي نیولی دی علني نشي کېناستلی دی علني خپل مدني سیاسي فعالیتونه نشي کړلی خو واضح خبره ده نن په افغانستان کې څه چې روان دی د افغان مېرمنو حق یې دی د مکتب نه نیولی ته پوهنتونه د پوهنتونه نیولی ته مدني فعالیت ته مدني فعالیت نه نیولی ته سیاسي فعالیت ته پورې ټول هر څه تړلي دي هغه مېرمنې چې په وطن په اقتصاد کې د وطن په بیا رغونه کې د وطن په سیاست او د وطن په کلتور په ټولو کې برخه لري نن دوی ټول قید کړي اما هغوی دي نه دي په کار راغلي ته هم وطن ګران دی هغه هم خپل وطن ته وفاداري دي هغې په هر شکل چې شي خپل غږ هم چې کېږي خپل فعالیت هم کوم د بیا تکرارم د سیاسي فعالیتونه یې نیولې ته کلتوري ته فرهنګي ته مدني ټول فعالیتونه خپل مخې ته وړي موږ یې شاهدان یو چې هم په داخل هم په خارج کې دی خپلو فعالیتونو باندې بوختې دي اما رښتیا هم چې په افغانستان کې د حق حقوق تړل شوي دي او دی کار فعالیت نه پرېښودلي کې علني البته
مننه اغلی نظامی اغلی امیل کستاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې تاسو کې د خپل سترګو لیدلې حال راته وست یا هغه شذ چې تاسو سره په تماس کې یاست چې د ادب او د لیکوالۍ په برخه کې کار کړی دی لکه تاسو غوندي افغان شذو د مشاعرې د پاره یو ادبي بهیر هم درلودي د میرمن ادبي بهیر په نوم باندې آیا دغه غوندي اوس هم جوړیږي او که اوس باندې سوي دي او دغه لامل څه ګڼي چې دغه غوندي اوس هغه سي فعال نه دي لکه په خوا
مننه کوم زه د عدلجان بهرام خبرې تاییدوم که څومره محدودیت په چا وضع شي په څنډه ووهل شو عمره بیا هم زور نیسي عمره هر فعالیت په هر رقم چې وغواړي نجونې کوي که میرمن بهیر بیا دوباره البته د خوشحالۍ ځای ده چې بیا دوباره موږ دغه غونډې پیل کړي دي البته د ورونو په مټ د هغوی په همکاري سره هره هفته موږ غونډه نیسو نجونې دغه حالات دومره ښایسته انځوروي دونه خوندور وي دومره په چا ښه لګېږي او هغه په خپله هم دومره ښه احساس کوي چې اوس هغه سوژې چې بدل شوي دي هغه حالات چې په موږ دومره ظلم زور راغلی دی او هر څه زموږ نه اخیستل شوي بیا هم هغه په خپل شعر کې په خپل هغه لنډه و آهنګین ژبه کې خپل پیغام دومره ښایسته بیانوي چې خوند کوي نو هغوی آرام ناستې نه دي هغوی هغه کسان دي چې هغه لنډۍ چې په دې دوران کې ویل شوي هغه چې راټولوي
یعنی د راتلونکي نسل د پاراوي کار کوي، ځکه د ادبیاتو په برخه کې کار کول د ښځو ډېر زیات اړین دی، ډېر زیات ضرور دی. همدا حالتونه تر ټولو د ښځې درد ډېر احساسوي او هغوی د خپل درد نه ډېر ښه ښایسته آواز وباسي، وهغه چې لیکلی شي، هغه چې ویلی شي، هغه چې دغه جوهر لري، دغه قریه لري. نو په ولایاتو کې هم همداسې هغه نجونو سره په تماس کې یو چې هغوی دغه فعالیتونه لري. په دې برخه کې چې کله دغه حالات په دوی باندې تاثیر کوي، دوی چې لیکنه کوي، دا لویه خبره ده، دا لوی یو انقلاب دی. بیا هم که ورباندې دومره محدودیت وضع شوی دی، نو تعلیم کتینا خستل شوی دی. تعلیم په برخه کې ماشاءالله ټول خپل غږونه پورته کړي، که د شعر په ژبه وي، که د مختلفو هنرونو په ژبه وي، که د رسامۍ په برخه کې. ته باور وکړه څو ورځې مخکې چې یو نمایشګاه و، په هغه کې دغه نجونو دغه محدودیتونه دومره ښایسته یې انځور کړي وو چې دې اندازه، یعنی دا ښځې وو چې خپل په مختلفو ژبو باندې خپل حالتونه چې ورباندې اوس تحمل شوي دي او اوس په قفس کې بندې دي، دوی ډېر ښایسته د خپل هنرمند ذهن هغه څه تخلیق چې وو که نه هغه را وباسي، یو لوی ګالري ښځو دپاره بیله شوې وه چې دا نجونې، دا هنرمند نجونې خپل آثار ایستلي وو، یا خپل هغه شعرونه یې په خطاطۍ کې لیکلي وو. نو زه فکر کوم چې څومره به ورباندې محدودیت وضع شي، اوس هم نجونې هم په ولایاتو کې فعالې دي، هم په دلته فعالې دي، سم د چاسې په هغه شکل چې امکانات وو پخوا او د ازادي درلوده هسې نه دي. مګر بیا هم د خپل وخت نه په استفادې سره یو څه کوي، آرام ناست نه دي. خو یو څه چې ډېر نجونې ځورویي، دغه اقتصادي وضعیت دی چې تاسو پوهیږي چې کله زیربنا نه یي، نو یو انسان کور ولري، امکانات ولري، ډوډۍ ولري، لباس ولري، امکانات هغه ابتدایي زه نه وایم چې خواست نه یې زیات اوچت، بیا علم و هنر و فلسفې ته به مخه وکړي، وخت به زیات دته ورکړي. هم تاسو فکر وکړئ چې نجونې ډېر ځورېږي، یعنی دومره لاسي صنایع دومره ښایسته چې دوی جوړ کړي وو او خرڅلاو دپاره راوړي وو چې خرڅې کې یو څو روپۍ پیدا کړي، اما د خلکو د خرید قدرت نه و. خلکو به ډېر خوښه وو، ډېر به هر غرفې ته ودرېدل، موږ هم غرفه درلوده. نه تاسو باور وکړئ چې خلکو نه اخېسته، دومره تا ځینو ګټه ونه کړه چې د غرفې پیسې تحویل کړي، خو بیا هم خوشحاله وو چې داسې یو فرصت خو وو چې موږ خلکو ته خپل هنرونه وښودو، هغوی زمونږ نه خبر شو، موږ د دوی نه خبر شولو، او هغوی ته معرفي شو چې موږ بیا هم آرام ناست نه یو، کار کوو او خپل هغه ښکلاګانې زیږوو او انعکاس ورکوو، ژوندی ساتو. غواړو که نن نه شو، سبا بل وخت دنه به ګټه واخیستل شي. خو همدا چې د دولتونو د خوانه حمایت نه کېږي، یو یو امتیاز ښځو ته یو ملاتړ نه کېږي چې دوی دومره زحمت وباسي، حتی د خپل موادو د خپل هغه توکي چې ورباندې دا تیاروي د هغه پیسې نه وباسي چې مارکیټ ته وړي. مارکیټ خو نشته و دلته دننه، او بیرون د پاره څنګه چې سبرینا خور ویلې، هغه نړیوال مارکیټونو د پاره هغه شرایط نشته، عالم محرم ده او فلان ده، بستان د خلک بیزاریږي چې د خپل محصول ویسي بهر ته ویسي. نو شرایط ډېر قید کړي دي، ډېر سخته ده. خو بیا هم زه په دې خوشحاله یم چې ښځې خپل کوششونه په خپل کورونو کې کوي، حتی د خپل افاقي معلومات زیاتوي، کتابونه وایي، دا هم لوی کار دی. اما تعلیم د فرهنګ یو ډېر ضروري او اساسي برخه ده. سم ده چې په فرهنګ کې مثلا عقاید راځي، دین راځي، تعلیم راځي، عنعنات راځي، دغه ټول راځي، خو خبره په دې کې ده چې په ښځو باندې محدودیت وضع کول، او دا رقم چې ته خور مې چې وویلې، حتی پارک ته تک چې یو څو ښځې سره یو ځای کېږي او تبادل افکار کوي او خپل د زړه خبرې یو بل ته وایي. دا هم د دې پرویاتو باندې ډېر زیات اغېز د هغه ورته بند که مثلا ته حمام ته مه ځه، مثلا ته په موټر کې څنګه سپره شه او څنګه و بلاخره دا ټول هغه محدودیتونه دي چې بیرون کې هم توهین کېږي، دننه هم حیران پاتې کېږي، دلته هم چې اقتصاد ښه نه وي کور کې، ټول دا تاوتریخوالی دا بوج د ښځو په سر وي. دا ښځه ده چې دومره ورباندې فشار دی د هر خوانه او ژوند یې ورباندې ډېر تریخ کړی دی.
بله مننه ډیره اغلی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امیل، تاسو ډیرو شورټکو ته اشاره وکړه. اغلی حمیدی، تاسو څخه د اغلی امیل د ځینو خبرو په تړاو باندې غواړم پوښتنه وکړم. دوی یادونه وکړه چې کله اقتصاد خراب وي نو بیا د چاو دا خبره ته نور پام کیږي چې هنرونه څنګه پر مخ یوسي، خو بیا هم د دوی په وینا باندې افغان ښځو خپل امیدونه او هیلې لاسره نه دي ورکړي. کله چې اقتصاد خراب وي خبر هنر هغه سنس کار ولای، خو په نور نړۍ کې خلک خپل هنر کاروي چې د اقتصاد د شکولو په خاطر باندې دوی هم دا خپل هنر لري او د هغه لاره دوی خپل ځان ته یو ډوډۍ ګټي. خو په افغانستان کې نه لیکوال او نه هم انزورګر خپل د دغه هنر ګټه تر لاسه کړي ده، بلکې علاوه خپل پیسې پر خرڅ چې باید دغه هنر یا خپل لیکوالي یا چاپ کی یا شعرونه چاپ کی یا بل څه، او د انزورګری په برخه کې هم همداسې چې باید د خپل جیب څخه پیسې خرڅ کړي چې یو هنري ټوټه جوړ کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې باید دغه ډول مواقع و خلکو ته فراهم وي چې هغوی د خپلو هنرونو له لارې هم خپل اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړای شي؟
البته واقعا ارزښتونه په هغه ځای کې خوندي وي که هغه هر ارزښت وي، د هغې ارزښت ته درناوی احترام وي. بدبختانه په دې څو وروستیو لسیزو کې موږ ولیدل چې نه د هنر قدر په هغه څنګه چې لازمه وه، قدر فقط د ټوپکو د کوټکو او څوک چې ټوپک مار او کودک مار و هر څه د هغې په واک کې وه او هر څه د هغې په لاس کې وه. اقتصادي منابع نه هم هغې استفاده کوله، دا نه و چې اقتصادي منابع باید په مختلف آبادو باندې په کار واچول شي. سره د دې چې افغانستان مثلا د زراعت د اړخه یا نور اړخه داسې قوي اقتصادي منابع نه لرلي، مګم داسې توکي وو چې هغه د افغانستان اقتصاد جوړ، مثلا ګمرکي عواید یا نور مسایل، خو دا د خلکو د عوامو د استفادې دپاره یا مالیات چې وضع کېدل دا بیرته په ولس باندې، لکه څرنګه چې په نورو ځایونو کې دغه مسایل دوران پیدا کوي او بیرته د ولس په ګټ باندې د ولس د ستونزو په حل باندې مصرفېږي. په افغانستان کې دا په هغه شکل نه مصرفېدل چې اوس موږ ګورو، چې وخت چې د تعلیم د حق نه میرمنې محرومېږي، تعلیمي نصاب داسې جوړېږي چې هغه نصاب د جنګ دود ترویج کړي د خلکو په منځ کې. په وروستیو تعلیمي ابتدایي نصابونو کې موږ ولیدله چې خبره به او بس به د کوټک او د ټوپک او د سره دی چې جهاد مقدسه کلمه ده، خو دغه مقدسه کلمې نه موږ ولیدل چې په شکل باندې وکارېدل. هغې بحثونو ته زه ډېره نه ځمه، ځکه چې بس مسایل فرهنګ دی او فرهنګ ډېره خوږه کلمه ده چې دا خبره سیاسي نه شي، خو بیا فرهنګ او سیاست او مدنیت یو د بل پورې ډېر تړاو لري. په څه رقم شکل باندې دغه نصابونه جوړ شو چې دوی څه کوم مسایل باندې ترویج کړو، موږ ګورو واقعا اقتصاد عام فرد ته قوت ورکوي، عام اعتماد په نفس قوي کوي، عام فکر آرامېږي. کله چې فکر آرامه وي موږ کولی شو چې هغه فرهنګي مسایلو ته خصوصا د شعر او ادب او د تمدن برخې ته موږ په ښه توګه باندې تاکید او تمرکز کړو. موږ ګورو چې چېرته اقتصاد ضعیف وي هلته ته د هغه لومړنیو توکو په فکر کې اوسې، یعنی لومړني توکي د عیار د استمرار نه وروسته د اوبو نه خوراکي توکي دي. په دې فکر کې چې څنګه کورنۍ ته د ځان لپاره څنګه دغه خوراکي توکي یو سرپناه، خو به اخد سرپناه نه ډېری خلک زموږ محرومه پاتې او لاسرسی ورته نه لري. خو اوس موږ ګورو چې غذایي توکو ته راپورونه دي د غذا د نړیوال سازمان د وچا د ادارې چې د افغانستان تقریبا د 15% نه زیات خلک د فقر د خط لاندې ژوند کوي. کله چې ژوند د فقر د خط لاندې، اقتصادي منابع او تولیداتو ته دوران نه، تولیداتو ته بازاریابي نه،
اکثریت خلک اته د خریداري توان نه لري. یو څوک چې ډوډۍ نه لري هغه بسنګه یو زینتي توکي چې هغه توکي چې یعنی د میرمنې په میاشتو باندې مخکې قنداري خواکون ته اشاره وشو، په میاشتو باندې یوه قنداري یخان یا غاړه جوړیږي او هغه بیا په بازار کې څوک دغې د خریداري توان نه لري. نړیوال بازار ته هغه ونیستل شي که ونیستل شي په داسې شکل باندې چې یوه انده کې ګټه همغه تولیدونکي ته هغه چا چې په زحمت ایستلی هغې ته ورسېږي، زیاته ګټه نورو خلکو ته ورسېږي. نو دلته به څنګه وکولی شي چې او د دې دپاره تاسو ویل چې موږ څنګه کولی شو د دې دپاره په اول قدم کې د سیستمونو جوړول دي، په اول قدم کې مثلا د په خط باندې د یو شي راوړل دي چې موږ د اقتصادي منابعو یا د اقتصاد د دوران لپاره په یو هېواد کې باید کوم کوم کارونه وشي چې هغه همدې راته ترباس دی چې اوس دلته به پرې ګنجایش هم دي چې کوم کارونه په اول قدم کې د پالیسیو جوړول دي، بیا د پالیسیو نه د میکانیزمونو د سیستمونو جوړول دي، د سیستمونو نه وروسته د هغې دپاره عملی جنبه ورکول دي چې عملي جنبه به په بشري منابعو باندې او په ساختارونو باندې ورکول کېږي. او هغه ساختارونه هم باید داسې ساختارونه وي چې په هغې کې اهل د مسلک وي، په هغې کې صادقه کسان وي چې واقعا وکولی شي چې دغه د اقتصادي منابعو د دوران دپاره که هغه بازاریابي وي، که هغه مارکیټینګ وي، که هغه د پیسو د پولي مسایل وي، که هغه د تولیداتي مسایل وي، که هغه عایداتي مسایل وي چې په څه شکل باندې دې ته دوران وکړي او په څه شکل باندې ده وکاروي چې موږ ګورو چې په دې وروستیو کلونو کې البته اکثرا کارونه هغه چا ته وسپارل شو چې هغه یا حل د مسلک نو، هغه یا حل د هغه فن نو، او په یو هېواد کې بدبختي هغه شی راولي چې کاسه اهل د فن ته ونه سپاري، اهل د تجربې ته ونه سپاري، د فن او د تجربې تر څنګ اهل د تعود ته ونه سپاري، داسې چا ته وسپاري چې هغه قدرت خپل په نفع استعمال کړي، نه د خدمت لپاره. دغه قدرتونه چې په خپل ګټه باندې استعمالیږي او د خدمت لپاره نه استعمالیږي، پایلې دغه سي چې بدبختانه نن موږ اولس ورته لاسه وګریوان دی، او اولس زمونږ د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. دغه ستونزو د ناورینونو د منځه وړلو دپاره په اول قدم کې وحدانیت د عمل، خصوصا هغه اقشارو تر منځ مخکې میرمن بهرام اشاره وکړه دې ته چې موږ اوس هم حرکت کوو، دغه حرکتونو تر منځه باندې، دغه اصنافو تر منځه باندې چې واقعا د افغانستان درد دی، د دوی سره د دغه اصنافو تر منځ باندې وحدانیت د فکر عمل او وحدانیت حرکت کار دی چې حداقل زم شاید زما موخه دغه بس کې چې زمونږ قدرمنې میلمنې دي چې زمونږ ادیبه خور اوګی جانه ده، عادله جان چې څومره زه پیژنم چې واقعا صادقانه خدمت دی، هغه فامیل نه نیولې تر دې خپله پوری کړی دی. همدغه سې نورې خویندې موږ لرو چې ډېر په صداقت باندې کار کړی دی، هغه خویندې نه چې دوی د میرمنو د مشکل نه د ځان په ګټه باندې د ځان دپاره انتفاعي فعالیتونه کړي، په هغه میرمنو کې شامل نه دي. دغسې کسان په مختلفو اصنافو کې موږ لرو، په ځوانانو کې لرو، مثلا په ورونو کې لرو، سیاسي فعالینو کې لرو، او موخه د دې یو موخه ده، هدف یو هدف دی چې د افغانستان خیر او فلاح ده. دغه کسان تر منځ به یووالی، وحدانیت او تعارف د عمل په کار دی چې دوی باید حساب ترسره کړي، او د افغانستان چې کوم د موجوده وضعیت سره مخامخ دی په موضوع کې، او بیا زموږ زیاتره خویندې د دې قرباني دي، د دغه وضعیت او د دغه ستونزو د حل دپاره او د کمښت دپاره اقدامات ترسره شي. او دغه اقدامات اول ده د فرد نه او د ګروپ نه شروع کیږي، او بالاخره باندې موږ ګورو چې همدغه فردي حرکات که نه وي هیڅوک دغه مسایلو ته متوجه کېدل نه. دغه فردي حرکات سبب شو چې د ډېرو مسایلو مخنیوی وشو، د مسالاتې ډلې په رسمیت پېژندنې د سوال لاندې راوړله، تر دې دمه باندې ډېرو نورو مسایلو ته باندې د تحریمونو وضع کول او نور اقدامات، او د دې تر څنګ هغه کسان چې نن په نننی وضعیت کې د هغې تعارکات تاثیر ګذار او افغانستان د دغه نننی وضعیت سره مخامخ دی، که هغه خپله د افغانستان اولس هم د دولت نه ځان نه مستثنا کوي، ځکه اولس د دولت یو برخه ده چې اولس نوي دولتونه نه جوړي. د افغان اولس نه نیولی تر هغه کسان چې په دې د دغه ورځې په راوستلو کې هغې یو قدم هم پورته کړی، بېرته د دغه ورځې په مهار کې هم هغې کولی شي چې دغه رول ولوبوي.
بله ډیر مننه اغلی حمیدی. اغلی بهرام نظامی، ستاسو څخه به په دې برخه کې هم پوښتنه وکم چې د ښځو پر وړاندې باندې چې دغه خنډونه رامنځته سوي دي چې دوی خپل کلتوري فعالیتونه هغسي پراخ نسي پراخولای لکه مخکې چې ویا، هغسي کلتوري فعالیتونه د دوی محدوده سوي دي لکه مخکې چې درلودل، د دوغو خنډونو د منځوړلو په برخه کې تاسو کوم وړاندیزونه لری چې پیشنهادونه لری چې دغه خنډونه باید رفع شي؟
ډیره زیاته مننه د دو خنډونو د رفع خاطر باندې. ډیر واضح یو وضعیت چې د ما قدر منو خویندو همدي سید په تیره بیا په دوه ته هغه خپل اشاره لرله چې تر اوسه پورې د دوی یا اوسنی نظام یو بل هر څه چې تاسو ورته سوال لاندې راستلی دی او محدودیت پرې وضع شوی چې په رسمیت نه پېژندل کېږي. نو هغه وخته چې یو اساسي او بنیادي نظام چې په هغو کې د افغانستان ټول خلک ځان ونویني، د میرمنو نر نیولې تر لکه کیو پورې خپل ځان ونویني او یو قوي اساسي قانون منځته راوړل شي، زه فکر کوم چې د دو مخنیوي به نو د دو مخنیوي لاره به ډیره په اوږدمهال کې ډیره په سختیو باندې اواره شي. یو شي ته چې موږ تاسو ټول شاهدان یو په افغانستان کې چې د امر چې تر اوسه پورې تېر دی او سرونه سپین کړي دي، هر نظام چې پورته شوی دی، هغه نظام چې په ظلم و په استبداد و په فساد و، هغه نه دی پاتې شوی. خلق چې ناراضي وو په شکل د اشکال او هغه نظامونه چې په شوی دي، اوسنۍ نظام کې ډېر تلاش لري دوته چې په رسمیت وپېژندل شي په افغانستان کې کوم اساسي قانون نشته دی، د لږکیو د حقونو نر نیولې ته د دیني منړۍ حق هلته ته پښو لاندې دی. دا څه دي چې یو دا ورو ورو چې په پوسینی حالت کې کدی د سفری دي دا اواری، اما په مڅنګ بیا نړیوال نړۍ ټوله یو سی وړکی کور ده. کله چې کور ده په کور په یو کونج کې چې غالمغال دی، په بل خونې په بل سر کې هیڅوک په آرامه مجلس نشي کړلی. نن افغانستان که ناهم نه دی یا ناامن وي یا هلته د ښځو حقوق په نظر کې نه نیول کېدي، په دو باندې تاسو مطمئن اوسئ چې دا د دو ښځو غږ نور میرمنې د نړۍ هم په قرار نه پرېږدي او تنهایی نه پرېږدي. دا غږ ورسه جګوي، په دو غږ کې لاسونه ورسه یو کوي، ځکه هغې د سبا ورځ د خپلو حالتونو نه هم په ویره کې دي. نو په دو حساب باندې چې تو وخته چې دغه حالت په افغانستان کې د بینه ولاړ نه شي یا میرمنو ته لاره هواره نه شي، نو ډېره به مشکله وي چې موږ وویو چې دلته به دی هغه خپلو هدفو ته رسي او دا مشکل به حل کړي. چې په یو وطن کې تکرارام چې اساسي قانون نه وي او په هغو کې نیمه ټولنه د ټولو حقوقو نه برخه وي، نو مشکله ده. لنه ډېر مشکلات دي چې د دو په خاطر باندې د موږ هغه وحدت، د موږ هغه یووالی، د موږ یو ځای کېدل او یو غږ کېدل، ولو چې په هر کل نړۍ کې وو، باید دا مستحکمه وساتو. هغه مافیایي ډلې د میرمنو چې د میرمنو په کټ کې د جمهوریت په وخت کې د کارونه وکړل او نن هم دی ته لاس دوته لري چې بیا هم هغه خپلو موخو ته په مخه ولاړ شي، موږ باید د دغه صادق با پشتکار او وفادار میرمنې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته وفادار دي لاسونه سره یو کړه او دا حالات موږ په خپل همت سره او توکل په پروردګار سره حل کولای شو.
ډیره مننه اغلی نظامی. نورې پښتنې همسته خو وخت اجازه نه راکوي متاسفانه. اوریدونکو د دازما حق د خبرونې وخت نور پای ته رسیدل. ل خپل درې سره ملمنو اغلی صبرینا حمیدی، اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره خبرې وکړې، په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
Lanjut di maktab waya pelan.